آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړی برخه اورئ. په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د افغانستان مختلفو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، او د پاکستان او د افغانستان د مشرانو د وروستیو خبرو تر حکله باندې هم یو رپورټ به تاسو واوري. خو اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان د جمهوری ریاست مقام وایي چې د پخوانی مجاهدینو یو شمیر مشرانو او سیاسی ګوندونو د سولې لپاره د افغانستان او د پاکستان د دولتونو ترمنځ د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت کې د بم په وی چاودنې کې اته تنه مړه او و نور زخمي شوي دي، او په امریکا کې په مالیاتو کې د زیات کمی له کبله به په راتلونکو لسو کلونو کې د بودیجې کسر $3 تریلیون نور هم زیات شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست مقام وایي چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر مشرانو او سیاسي ګوندونو د سولې لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پیل شوو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې دروازې په خبرو کې په وو مسلو موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهور ریاست مقام دا هم ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمیر مشرانو او د ځینو سیاسي ډلو د استادو سره په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولتونو په کچا د پیل شوو خبرو او د طالبانو سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د سولې په پلان خبرې کړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینوپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د غونډې برخوالو د پاکستان د دولت سره د افغانستان د دولت د خبرو او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلان سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات په ولایت کې د هغه بم په چاودنه کې چې په یو موټر سایکل کې ځای په ځای شوی و اته ملکیان مړه او و نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه پرون ماسپښین د شینډن د ولسوالۍ په یو بازار کې شوې ده. د هرات د ولی نتاغ جیلانی فرهاد د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه چاودنه کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په امریکا کې په مالیاتو کې د زیات کمی له کبله به په راتلونکو لسو کلونو کې د بودیجې کسر $3 تریلیون نور هم زیات شي. د مالی ارقام مستقل ادارې ویلي دي چې همدا اوس د بودیجې کسر $21 تریلیون ته رسیدلی دی، او داسې ګمان کیږي چې هغه به په 2023 کال کې $3 تریلیون ته ورسیږي. د ډیموکرات ګوند غړي وایي چې په مالیاتو کې کمی به په زیات اندازه معتبرو خلکو او شرکتونو ته ګټه ورسوي. سږکال د امریکا د دولت مصرفي بودیجه $1.3 تریلیون ده چې په هغې کې $300 میلیارډ زیاتوالی راغلی دی چې دا به په 2013 کال کې د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د اسرایلي مقامات ترمنځ د یوې موافقې په اساس به په اسرایلو کې د 2015 افریقایي مهاجرو نیمو ته په اسرایلو کې د اقامت قانوني اجازه ورکړی شي، او پاتې نور نیم به د ملګرو ملتونو په مرسته په غربي ملکونو کې ځای په ځای شي. افریقایي مهاجرو او د دغو مهاجرو د حق مدافعینو دغه موافقه یو ښه انکشاف بللی دی. له دې نه مخکې اسرایلو اعلان کړی و چې په یوه کال کې به ټول افریقایي مهاجر خپلو ملکونو ته وشړي. د پښتون ژغورنې د تحریک د غونډې د نه خپرولو له امله په پاکستان کې رسنۍ تر سختو نیوکو لاندې دي. د یکشنبې په ورځ د غورځنګ مشرانو په پېښور کې په یوه لویه غونډه کې وبخښئ د یکشنبې په ورځ د غورځنګ مشرانو په پېښور کې یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. اولته یې د پاکستان د نظام لخوا د پښتنو په ځورولو او ربړولو کلکې نیوکې کړې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتون خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د پښتنو تحریک سوله ییز دی، او اسلام آباد باید پښتون قوم ته له ډاره پرته د سوله ییز او باعزته ژوند حق ورکړي. د جنوبی سودان د خلکو د ازادۍ د فوج پخوانی مشر د جنوبی سودان د متحد جبهې په نوم د یاغیانو یو نوې ډله جوړه کړې ده. جنرال پال مالنګ عوان پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې نوې ډلې د جوړولو هدف په ملک کې د فساد په ضد مبارزه او د خلکو د قتل عامونو بندول دي، او هم به په ملک کې د ډیموکراسۍ، عدالت، مساوات او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. دغه جنرال دا هم ویلي دي چې دی به د اوربند د هغې موافقې احترام وکړي چې تیر کال په ډسمبر کې متخاصمو ډلو لاسلیک کړې وه. د سومالیا د پارلمان رئیس محمد عثمان جواری د خپل ملک د صدر اعظم سره د قدرت په سر د درې هفتیزو جنجالونو وروستو پرون استعفا وکړه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې مختلفو ولایتونو ته سفر کړی دی. ابراهیم رحیمی په دې حکله رپورټ را لېږلې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه د خوست په ملکی هوایي ډګر کې چې رنوی تازه جوړه شوې ښکته شوه. له د سره ځینو وزیرانو د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ملګرتیا کوله. دوی ته په همدې ځای کې د هرکلی مراسم نیول شوي وو. ښاغلی غنی د دغه هوایي ډګر لپاره د رنوی کرښه چې څو میاشتې مخکې جوړه شوې پرانیستله، او دغه راز یې د هوایي ډګر د رادار او اطفایې لپاره د ودانیو او د داخلي سړکونو د کار د پیل چارو پرانیستنه هم وکړه. نوموړي وویل غواړي چې د ملکي هوایي ډګر پر نړیوالو معیارونو سنبال کړي.
ابي بيسه هدايت من درتزاد چاوي كوريدو زل كابل او قندار د دوستان د خلاص سو د خوست نبم جرمني ته برابري.
دغه راز ولسمشر غنی په خوست کې د برېښنا له سب سټېشن څخه دیارلس زره کورنیو ته د برېښنا د ویش چارو پرانیستنه هم وکړه. دا سب سټېشن د کابل د ارغندیل سټېشن سره د پکتیا او لوګر ولایتونو له لارې نښلول کیږي چې د اوس لپاره به 22 میګاواټه برېښنا انتقالوي. په همدې حال کې ښاغلی غنی په خوست کې یوې ولسي غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا د سولې پر قایمېدو ټینګار وکړ. هغه د سولې په اړه شوی وړاندیز بې ساری او پوره کېدونکی هدف وباله.
دا زموږ ملي غوښتنه ده، دا زموږ ملي اجماع ده. لاره که سیخه نه وي موږ به یې سیخه کړو، تپې به وي، غرونه به هم لارې کړي، مګر هدف ته رسېدل حتمي ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه زیاته کړه چې ملکي تلفات د سولې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. د پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
نو په اساسي توګه به دا کار انشاءالله تعالی تکمیله و، اما په عین حال کې څوک چې موږ باندې حملې کوي او ناروا کوي، زموږ امنیتي او دفاعي قواونه تر ورځې چې سولې ته ورسېږو مجبور دي د دې خاورې نه دفاع وکړي. اما دلته باید توپیر چې ملکي تلفات نه مخنیوی وسي.
دا په تېرو څو ورځو کې جنوب ختیځو ولایتونو ته د ولسمشر دویم سفر دی. تېره اونۍ پکتیا ته په دوه ورځني سفر کې د برېښنا سب سټېشن د پرانستنې تر څنګ د بیا رغونې د یو شمېر نورو پروژو چارې هم پیل کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
جمهوری ریاست وای د پخوانی مجاهدینو یو مشر، یو شمیر مشرانو او د سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان د ورستیو خبرونه ملاتړ کړی دی. په دې حکله تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې تیره شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو او د ځینو سیاسي ډلو د استازو سره په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولتونو په کچه د پیل شوو خبرو او طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د سولې پر پلان خبرې کړي. هرګوی جمهور رئیس غنی په تفصیل سره د غونډې ګډونوال د سولې پروسې او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو څخه خبر کړل، او ویل چې د افغان حکومت د سولې طرحه له داخلي، سیمه ییز او بین المللي ملاتړ څخه برخمنه ده، چې د جمهور رئیس غنی په وینا وسوال مخالفان سره سولې لپاره شرایط برابر کړي دي. د افغانستان د جمهوریت د وایم راسیل د واخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غونډې برخوالو د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو او وسلوال طالبان سره د افغان په د سولې پلان څخه ملاتړ څرګند
کړ. جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټو بلاله او پر سیاسي اجماع او د داخلي او ملي او بیرونی مسایلو په اړه د مشورو پر تداوم باندې ټینګار وکړ.
د جمهوریت غنی تیر شپه د دې غونډې برخوال ته پاکستان صدر اعظم سره د شو خبرو په اړه نور څه ویلي معلومات نشته، خو د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د جمعې د ورځې د خبرو په پای کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په کابل او اسلام آباد کې په خبرو شو اعلامیو کې ویل شوي چې د دواړو هیوادو مشرانو په اوو مسلو موافقه کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغو مسلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې د بهیر څخه د پاکستان ملاتړ هم شامل دی.
دواړه هیوادونه به د هغو فراریانو غیر مسؤول عناصرو پر وړاندې اغیزمن ګامونه اوچتوي چې د دغو دوو هیوادونو څخه یو ته امنیتي ګواښونه راولاړوي. همداشان دواړه هیوادونه دې ته ژمن دي چې د هیڅ کوم هیواد شبکې، ګروپ او افرادو ته د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل هیواد پر خلاف وکاروي.
ښاغلی مستغنی ویل چې همداشان دواړه هیوادونه په دې موافقه کړي چې د دغو شوو موافقو د څارنې، همغږۍ او تایید لپاره د سار یو ګډ میکانیزم د ارتباطي دفترونو له لارې رامنځته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې دواړه هیوادونه موافقه کړي چې د یو بل د فضايي او ځمکني حریم له سرغړونې څخه ډډه وکړي. دواړه هیوادونه د یو بل له ملامتولو څخه هم ډډه وکړي او د هغې پر ځای د متقابل لوري اندېښنو او اختلافونو باندې غور او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په چوکاټ کې د سولې او پیوستون لپاره ګټه پورته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې په دې هم موافقه شوي چې په بشپړه توګه د دغو موافقه شوو اقداماتو عملي کېدو لپاره څومره چې ژر کېدای شي کاري ګروپ او د اړتیا وړ میکانیزم رامنځته شي. افغان او پاکستاني مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره دا موافقې په داسې حال کې کړي چې په تېرو 12 کلونو کې د دواړو هیوادونو مشرانو پخوا هم په یو شمېر مسلو موافقې کړي خو عملي بڼه یې نه ده اخیستې. د افغانستان یو شمېر سیاسي چارواکو کارپوهان لا هم په دې باور دي چې پاکستان به افغان حکومت په شانو سره په شوو موافقو عمل ونه کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله سانګزی هم په دې نظر دی چې پاکستان پخوا هم دغسې موافقې کړي خو عملي کړي نه دي.
فکر کوم چې هغه تعهدات چې د کابل په ناسته کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم او نورو مقاماتو ترمنځ وشوې دا یو تاکتیکي سفر و. دا خبرې پاکستانیانو مخکې هم کړې وې. په دې اساس زه فکر نه کوم چې هغه خبرې چې شوې دي چې د افغانستان حریم ته احترام کوي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، تروریزم نه تمویلوي، دا د تیر په څیر زایده خبرې دي او هیڅ ګټه نه لري.
خو د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي او هم د تروریزم په اړه د نړیوالو نظریات بدل شوي چې ورسره دا تمه هم پیدا شوي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د نړیوال ټولنې د اقداماتو څخه ملاتړ وکړي او ورسره به د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لار هواره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته په کابل کې د خزو پولیسو د اوسېدو یو خارګوټی جوړوي. په موکړې د رحیم ګل ساروان رپورټ ته
د ناتو په مشرۍ د قطعي ماموریت په عمومي قومندانۍ کې د غونډه د خزینه پولیسو د خارګوټی د فرانس لپاره دایره شوې وه. پکې جنرال نیکولسن د ولسمشر میرمنې، د کاناډا سفیر، د پولیسو مشرانو او خپل خزینه پولیسو برخه اخیستې وه. د خزینه پولیسو د خارګوټی 300 خزینه پولیسو او کورنۍ ته جوړیږي. لس بلاک او هر بلاک به د شکورونه ولري. د خارګوټی په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت په څنګ کې دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وویل دا یو امتیاز چې د پولیسو په لیکه کې خزینه پولیسو ته ورکول کیږي.
د خزینه پولیسو خارګوټی پروژه په افغان امنیتي ځواکونو کې د خزو د ونډې اهمیت ښیي. د خدمت په وړاندې خنډونو د لرې کېدو په معنا دی او خزې به د نارینه او په څیر په یونیفورم کې خدمت وکړي.
د خزینه پولیسو د خارګوټی به تر 2000 کال پورې جوړ شي. عمومي لګښت به 140 میلیونه ډالر وي. 26 میلیونه ډالر ورته کاناډا د لومړی مرحله لپاره ورکړي دي. بریتانیا او کوریا به هم 20 میلیونه ډالر ورکړي. د خارګوټی د خزینه پولیسو مسؤلیت، امنیت او ډاډمن چاپیریال لپاره جوړیږي. زکیه رحمتي ډګرواله ده وایي داسې خارګوټی خزې له هڅوي تر څو د پولیسو په لیکو کې ځانونه شامل کړي.
مونږ لپاره ډیر همیار لري ځکه چې مونږ چیرې چې ژوند کوو عمل ته باید آرام وسوګو تر څو چې مونږ وکول شي خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو. و بل خورګان چې شته په کور کې په مکتبو کې چې درس وایي چې وایي چې زه پولیس کېږم هغه به را تشویق شي راشي پولیس ته خپل پولیس خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړي.
د غونډې ته لومړی میرمن یو ویل خزینه پولیسو ته د دې خارګوټي جوړول د هغوی اړتیاو ته ځواب ویل دي.
فراهم نمودن سهولت ها و اعمار شهرک رهایشی برای پلیس اوناسیا گام اساسی در راستای تشویق پلیس بوده.
پدې نسه کې د کورنی چارو وزارت په لیتونه کې هم د خزینه پولیسو لپاره د خارګوټو د جوړولو غوښتنه وکړه. خو د امریکا د پوز انجینر ډیوډ کارډول وای دوی نشي کولای چې هرې خزینه پولیسو ته یو کور جوړ کړي، بلکې د خارګوټي به تر ډیره د هغوی ستونزه اواره کړي.
دا ستونزمنه ده چې ټولو خزینه پولیسو ته کور ورکړل شي. څوک چې زیاته اړتیا لري هغوی ته به ورکړل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکه کې د خزینه پولیسو جلب او جذب 18 په سلو کې زیات شوی دی.
خزینه پولیسو لپاره هدف چې لرو موږ غواړو چې 1000 اوناسیا پرسونل باید په پولیسو کې جذب شي. تر اوسه پورې 3200 نفر جذب شوي دي. کار کوي عملا. زموږ هدف د لنډمهاله پورې د 15000 پورې دی او اوږدمهاله د 10000 پورې دی.
دمګړی د پولیسو او اردو په لیکو کې تر 15000 پورې خزینه افسران کار کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په سویلي او ځینو ختیځو ولایتونو کې د خزینه پولیسو شمیر خورا کم دی. په نظامي لیکو کې د ښځو نشتون تر ډیره دودیز خنډونه او نامني بلل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ښځو پولیسو لپاره د ځانګړو خارګوټو جوړول څومره مهم دي او آیا دا کار به د پولیسو د سرپناه ستونزه حل کړي؟ زمونږ د ټلویزیون د کابل د امنیې قمانداني مرستیالې پلوشي تلاش سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دروړو.
میرمن تلاش سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. د نوي خارګوټي کورونه کوم پولیسو ته ورکول کیږي او دا په کوم معیارونو؟
ډېره ډېره مننه کوم. اول خو مونږ د خپل دولت نه ډېره مننه کوم، د کورنیو چارو له وزارت نه او خصوصا د ښځو چارو له محترم ریاست نه ډېره مننه کوم چې د پولیس د ښځینه پولیسو په برخه کې د خاصه توجه درلودله او دا ښځینه بلاکونه دي خو خویندو لپاره دي چې هغه دي یعنی ډېر خاص ضرورت ورته ولري په اول قدم کې غوته ورکول کیږي.
نو اکثرا بعض دا ده چې ټول پولیس اکثرا خزینه پولیس دا غوښتنه کوي چې ټول ضرورت لري او د ضرورت په اساس داسې کوم معیار ټاکل شوی دی چې د شهدا او کورونه ته دا ورکول کیږي، قادي پولیس ته ورکول کیږي، داسې کوم معیار ورته ټاکل شوی دی؟
بله، هغه معیار ورته ټاکل شوی ده چې هغه خویندې چې د منګه مثلا اضافه له 10 کالونه وزارت داخلي ته خدمت کړي، هغه خویندې چې سرپناه ونه لري تات یو د ځانګړي کمیسن لاندې دیو ته کور ورکول کیږي، یعنی حق او حقوق باید هر چا ته ورکول شي.
صحیح. آیا د خارګوټي کې یوازې د کابل پولیسو ته ځای ورکول کیږي که د ولایتونو پولیسو ته هم پکې برخه ورکول شوې ده؟
نه، دا عمومي دي، نه تنها د کابل بلکې د ټولو ولایتو خویندو ته کور ورکول کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د موږ زونو ته د کورنیو چارو د وزارت داسې چې په کابل کې خارګوټي جوړیږي په د موږ زونو ته هغه خویندې چې په نورو ولایتو کې کار کوي هغو ته هم داسې خارګوټي جوړ شي ډېره ښه خبر به وي.
صحیح. کرا شو د کابل په امنیه قمندانۍ کې ستاسو کار ته تاسو د افغانستان د پلازمینې د پولیسو دویم مهم کس یاست. د خپل کار په اړه راته وایي تاسو څومره موافق هستئ په خپل کار کې او له تاسو سره په ګډه څو نورې ښځې کار کوي؟
الحمدلله زه موافق یم، زه افتخار کوم چې افغان پولیس یم، له خپل ادارې نه له خپل کورنیو چارو وزارت له خپل ریاست او خصوصا د قمندانۍ امنیه د کابل نه د یو سلام زون نه ډیره ډیره مننه کوم. د موږ په ساحه د مسؤلیت کې شپږ سوه نفرو ته خزینه ښځې رسیږي چې دغه ټول په ډیر ښه صورت سره وظیفه مخکې بیایي او له خپلو وظایفو نه ډیرې راضي دي.
صحیح. د پولیسو په لیکو کې د مسلکي ښځو له نشتون څخه ډېر کله شکایت کیږي. په پولیسو کې د ښځو د کامرنګ حضور مسله څومره جدي ده او څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
اوس فعلا مخکې رښتیا چې کامرنګي وه، اما اوس په دې لنډ نږدې کالو کې چې دغه 3-4 کاله کیږي د موږ خویندې جذبېږي، بعضې خویندې د موږ لسانسې راځي او خپله د کورنیو چارو وزارت د ښځو چارو ریاست د خزو د رسیدولو لپاره د دې او د مسلکي سازي لپاره د دې او د نالج د پورتوړلو لپاره او د دې او د تعلیمات لپاره پروګرامونه یعنی مطابق د استراتیژیک پلان جوړ کړی دی. سدا دی کولای سي خپل تعلیمات بار له رسمي وخته په خصوصي او دولتي پتونو کې مخکې بوزي او د منګه خويندې وس مطابق د پلان دا دی فعلا مصروف دي په خارجي مملکتو کې د درس لپاره اوس موږ پولیس خويندې یعنی کم سواد نه دي ټولې په نوبت سره کولای سي خپل تعلیمات مخکې بوزي او الحمدلله په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده پولیس دې موږ باسواد دي.
صحیح او بل لاندې پښتنه کوم او هیله لرم چې لاندې راته جواب راکړي په دغه اوضو کې د کابل په اوضو کې شکایتونه موجود دي چې سم کاری چاپیریال د خوځل لپاره نشته او په لبل خو ځین کورنۍ هم خپل لونه ته اجازه نه ورکړي چې د پولیسو پولیسو کې کار وکړي. تاسو د خزینه پولیسو په توګه کورنۍ ته څه پیغام لري په لاندې توګه لطفا؟
د ما د تاسو د تلویزیون له طریقه سي هغه محترمه کورنۍ د منګه برنامه فلنګوري دا د ما پیغام ده چې رسیدګي ورته کیږي فوق العاده رسیدګي کیږي مطابق د پلان ما همیشه خزینه پولیسو ته رسیدګي کیږي او هغه د منګه خويندې چې متضرري او حوزو ته د امنیتي مراجعه کوي منګه په هر امریات کې خزینه پولیس استا په هر امریات کې سيدي او مشکلي
منګه
امریات کې خزینه پولیس استا بخش ته پرابلم منګل لرو بخش خشونت لرو د حقوق بشر لرو ان شاء الله سیس رقم ستون زنستا بیا د کابل د قمندانی
یو نمبر دی تاسو په
ټلیفون د غوته رسیدګي کولای سي
ډیر مننه تاسو پیغام اوریدل شو د وخت کم والی واجب مخنه غواړم چې ما تاسو خبرې قطع کړی تاسو د الله زیاتو بریلیتوبونه په هیله
تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د فیسبوک اجرایی مشر مارک زکربرګ د کیمبریج انالیټیکا شرکت لخوا بخنه غوښتلی دا چې دا بخنه ولې غوښتلی ده او د وو اتیا میلیون کارکونکو معلوماتو ته هغوی څنګه لاسرسی پیدا کړو نور جزئیات په دې رپورت کې.
مارک زکربرګ خپل غلطی مانی
موږ د خپل مسؤلیتونو په باره کې هر اړخیزه پاملرنه نه دا کړې او دا لویه تیروتنه و او دا زما تیروتنه و
او د فیسبوک بل جګپوړي مسؤل هم دا خبره مانی
وختیا موږ ډیره لویه تیروتنه کړې او په دې پویګو
خو د فیسبوک دا مسؤلین ټوله پړه په ځان نه اخلي.
لوی اکثریت چې فیسبوک یې معلومات لري دوی په خپل خوخه د دې معلوماتو شریکول غوښتي دي.
دا معلوماتو چې خلکو د مخه په فیسبوک باندې د ټولو سره شریک کړي وو
دا استدلال به په نږدې ورځو کې د هغه بحث نمونه ای چې مارک زکربرګ د کانګرس وی غونډې ته د کیمبریج انالیټیکا په نوم د یو سیاسي مشورتي شرکت د خوانه د شاوخوا و اتیا میلیون خلکو د شخصي معلوماتو په ناسم کارولو وضاحت ورکړي.
In the United States a lot of
په متحده ایالاتو کې د فیسبوک په شمول د انلاین فعالیتونو او اپ سټورونو په اړه ډېری پوښتنې شته. دا ټول شبکې د خپل اصول پر اساس فعالیت کوي د ارزونو او عملی فعالیت په اړه ډیر وضاحت نشته.
دا په دې معنی چې د ټکنالوژي دا ډول شرکتونه په مقایسه ای توګه د خپل غلطیو لږ جبران ورکوي.
د فدرال تجارتي کمیسیون وکړای شو چې د ګوګل شرکت نقدي جریمه کړي خو دا فقط شل میلیونه ډالر وو چې فکر کوم دا به د ګوګل د شرکت لپاره د نیمه ورځې عاید وو. نقدي جریمه خود یو تجارتي فعالیت برخه وي.
د همدې تجارتی فعالیت پر اساس لا هم د مشتریانو معلومات د کمپیوټري اپلیکیشنونو د تولیدونکو شرکتونو سره شریکيږي. د شفافیت د کموالي سربیره سنبرګ په دې باور ده چې د ټولنیزو شبکو هدفونه ډیر با ارزښت او پاک دي.
موږ په داسې یو جهان باور لرو چې هلته خلک وکړی شي د یو بل سره معلومات شریک کړي خو موږ دا فکر هیڅکله نه کوو چې دا معلومات به ناسم وکارول شي.
خو د سه شنبه په ورځ چې د ولس استازو سره به مخامخ شي کېدای شي پوښتنې دومره اسانه نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 5.
د هنګری صدر اعظم او ګوندی په دغه ملک کې په انتخاباتو کې ډېرې زیاتې سوکۍ ګټلې دي. په موکړی د رپورټ ته
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لا اروپای اتحادیې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې له منځنۍ ختیځ ورغلي مهاجر دی په هنګری کې میشت شي. دی وایي دغه عیسوي هیواد چې د زیات شمیر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید د مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي.
موږ له هنګری سره سخته مینه لرو او دې ته تیار یو چې دغه هیواد لپاره هر څه وکړو. موږ هنګریان هغه وخت ښه راتلونکی درلودلی شو چې هنګریان پاتې شو. لاړ شئ او مبارزه وکړئ.
14 کلن حبیب الله سلیمان خیل یو کال مخکې له افغانستان څخه سربیا ته راغی او په هنګری کې د دریو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته وشړل شو. هغه اوس په بلګراد کې انتظار کوي چې اروپا ته د تللو لپاره یو بل فرصت پیدا کړي.
وبه ګورو چې څه کیږي، یا به وړاندې او یا به شاته ولاړ شو، څه وکړو، لارې بندې دي.
هغه په هنګری کې له مهاجرو سره د ناوړه چلند او د پناه اخیستلو له غیر عادلانه پروسې شکایت کوي.
یوه ښځه راغله او راته وویل چې د مرکې وخت مې دی، ما به یو څه ویل او ترجمان به بل شی ترجمه کول چې زما قضیه خرابه کړي. زما په شمول زیات شمېر هلکان وایستل شول.
اوربان په پولې اغزن تار لګولی دی او هغو غیر دولتي سازمانونو ته د دښمن په سترګه ګوري چې له مهاجرینو سره مرسته کوي.
زمون کار خورا زیات ستونزمن شوی دی. د پولې په ساحه کې د مهاجرینو بیلول او توقیفول زمون کار ډیر سخت کړی دی. موږ نشو کولی چې هغوی ته ځانونه ورسوو.
اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګری ته یوه توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي.
د هغه ګوند د مهاجرینو په اړه سخت تبلیغات کوي، نو د مهاجرینو د توقیف او تاوتریخوالي په اړه خبرې کول امکان نه لري، ځکه چې مهاجرینو ته د یو خطرناک شي په توګه کتل کیږي.
که اوربان بیا وټاکل شي، نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
په افغانستان کې ډیر کله کورنۍ خپل عاید د فارمونو او یا هم د کروندو ترلاسه کوي. په موکړی یو رپورت ته چې ژباړې زمونږ همکاره رڼا دورانی غورزنګ درته دراوروي.
گبینه ته په افغانستان کې د دودیزو درملو په سترګو هم کتل کیږي، خو په داسې هیواد کې چې ډېرې کمې ښځې له کورنه د باندې د کار کولو اجازه لري، د ښوونځي نیوې زده کوونکې فروزان لپاره د هغه څه دي چې هغه یې د شاتو په سوداګرۍ بدله کړې ده. درې کاله مخکې کله چې هغه 14 کلنه وه، اولې د یوې غیر دولتي موسسې څخه د مچیو د ساتلو په اړه ضروري زده کړې ترلاسه کړې او بیا یې د پور په روپیو د شاتو د مچیو 2 کارتنونه واخیستل. مچیو خپل شاد د هغې د کور څیرمې ته د ګلانو له کروندو نه راټولوي. فروزان په اول فصل کې 14 کیلوګرامه شات راټول کړ چې په دې ډول سره یې هم خپل کور خلاص کړ او هم یې ګټه وکړه. هغه اوس د مچیو 12 صندوقونه لري چې تیر کال یې 110 کیلوګرامه شات لاسته راوړل چې 1,450 امریکایي ډالره کېږي.
اول اقتصاد ما هم خوب تر از زندگی ما هم خوب است. تون د سابق کې بود مشکلات زیاد داشته، مالی مشکلات ما رفع شده است و دیگه پدر و مادر هم سر ما افتخار میکنه که ما ور یک اولاد دارن که ایز انبورداری را گرفت کار میکنه.
د طالبانو د رژیم در پرزیدون وروسته په افغانستان کې د خزو په ژوندانه کې ډیر مثبت تغییر راغلی، خو بیا هم کلتوري او امنیتی ستونزې شته. همدارنګه د بسپنې ورکوونکو ادارې کمښت هم د هغوی د پرمختګ مخه نیولې ده. د بشري حقونو د څار کمیټې د حکومت ارقامو په حواله وایي 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ نه محروم دي چې د دې جملې نه 50% نجونې دي. په افغانستان کې یوازې 10% نجونې او 6% هلکان له سواد څخه برخمن دي. فروزان اوس د ښوونځي په وروستي کال کې ده او د دې هیله لري چې خپل زده کړې پای ته ورسوي. هغه او د هغې درې خویندې او ورونه اوس د شاتو په پیسو کولی شي چې خپل زده کړې ترسره کړي. د هغې پلار اسماعیل هم په بلخ کې د مارمول د سیمې د نورو وګړو په شان بزګر دی. هغه د لومړۍ ورځې نه د خپلې لور ملاتړ کړی.
از دې وخت کې پروژه کې د اینجا آمد، خود فروزان جان علاقه گرفت و ما هم خوش شدم که باید اولادی داشته باشم که بتانه در یک پیشه دست پیدا کنه و در آینده زندگیش به درد بخوره.
هغه تازه شاد مزار شریف ته 50 کیلومتره د هغوی لسی میلری لیک دی. دا شاد هلته په هټیو کې خرڅیږي او د هغوی دایمي مشتریان په دې خبر نه دي چې دا شاد یوې ځوانې نجلۍ د لاس محصول دی.
تقاضای ما از دولت این است که می اصل های خارجی را به خصوص مؤسل هایی که بیکیفیت هستند امور مانی از او شد تا ای که ما بتانیم محصولات وطنی خود رشد بدهیم.
رسنۍ رپورټ ورکوي چې د شاتو د کاروبار په افغانستان کې مخ په ډیریدل دي او یوازې په 2015 کال کې 2000 ټنه شات تولید شوی دي. د شاتو ځینې ډولونه بیا د بادامو له ګلانو هم ترلاسه کیږي. د افغانستان زیاتره برخې شات د صادراتو او پراسس په برخه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله بهر ته د صادرېدو پاتې شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ شنا راډیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د درې برخې خبرونه به واورئ او نیم ساعت وروسته به زموږ خبرونه اوریدل هم نه پاتې کوئ.